ماښام شپږ بجې سپې د ازادي راډیو د پښتو خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده. زه فرشته جلال زیره سره ټول ملګري همکاران په دې خپرونه کې تر شپږ نیمو بجو در سره یو پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریده هوټ سیفي وړاندې کوي. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د اساسي قانون د عملي کولو لپاره باید خلک او دولتي چارواکي لازمه هڅه وکړي او بهرنیان دې مداخله نه کوي. په افغانستان کې د سولې د عالی شورا یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د پنجاب والی په اسلام آباد کې له خپل کور سره په ډزو وژل شو او تهران وایي جرمني دې په ایران کې د دوه خبریالانو د نیولو مسله نه سیاسي کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان د اساسي قانون د عملي کولو لپاره باید خلک او دولتي چارواکي لازمه هڅه وکړي او بهرنیان دې په دې برخه کې خپل مداخله بندي کاندي. ولسمشر کرزی نن په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ومې کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل چې په تیرو وو کلونو کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې خنډونه موجود وو.
استقلالیت کامل ما را در تطبیق قانون ما از ما میخواهد.
د اساسی قانون سم عملی کېدل لمونږ نه پوره خپلواکي او زمونږ له بهرنیو دوستانو څخه دا غواړي چې زمونږ په دې کورنۍ معاملې کې چې هغه د اساسی قانون یا د دې ټولنیز تړون عملی کول دي ځانونه لري وساتي او خپل لاسوهنې بند کړي. هو، په دې برخه کې د هغوی د مداخله لاسونه شته او کچیر د مداخله بند شي زمونږ هیواد به پرمختګ وکړي او د تکامل پړاوونو ته به ورسیږي.
په درجات تکامل بهتر برسه.
په عین حال کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون له ولسمشر کرزی او نورو دولتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د قانون له تطبیق څخه د څارنې په برخه کې د دې کمیسیون ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا څو کسیزه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو په هدف نن اسلام آباد ته لاړ. د دې شورا مرستیال او غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه پلاوی نن یو بجه د ملګرو ملتونو په الوتکې کې پاکستان ته روان شو چې مشري د دې شورا مشر برهان الدین ربانی کوي. ښاغلی مجاهد وایي په دې پلاوی کې د دې شورا شپاړس غړي دي چې ممکن تر جمعې ورځې پورې به په پاکستان کې پاتې شي. دغه هیئت به په پاکستان کې د دې هیواد ولسمشر او نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د شکایتونو د څیړلو اختصاصي محکمې نن په کابل کې له یو شمیر معترضه کاندیدانو سره وکتل. د دې محکمې مشر صدیق الله حقیق د ولسی جرګې معترضه کاندیدانو ته ډاډ ورکړ چې په انتخاباتو کې د شو درغلیو او سرغړونو په اړه ټولې دوسیې به په سمه توګه وڅیړي او په دې اړه به د قانون په رڼا کې پریکړه وکړي.
وخت کم دی، موضوع ډیره حاد ده او ډیره مهمه ده. تاسو هر یو مستقله دوسیه لرئ تر هغه ځای پورې چې د خدای په فضل زمونږ په وس کې هغه به انشاءالله کوو. فوق العاده محکمه ده، یو مرحله ای محکمه ده او انشاءالله دا مغې په رڼا کې به پریکړه کړي.
په دې غونډه کې یو شمیر معترضه کاندیدانو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شو درغلیو د کره څیړلو په اړه د محکمې د وخت پر کموالي اندېښنه وښوده او غوښتنه یې وکړه چې د ولسی جرګې د نوې دورې پرانیستل دي وځنډېږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې دوهم پړاو به د سلواغې د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر لخوا پرانیستل شي. نن د پنجاب والی سلمان تاثیر په اسلام آباد کې خپل کور ته نږدې د خپل یو محافظ لخوا په ډزو وژل شو. په پیښه کې نور 15 تنه ژوبل شوي دي. پر تاثیر حمله کوونکي نیول شوي دي. تاثیر د پاکستان د لوی واکمن ګوند پیپلز لوړ رتبه غړی او د ولسمشر آصف علي زرداری نږدې همکار وو. هغه په پنجاب کې د اسلامي وسلوالو د مخبزیتیدونکو فعالیتونو ډیر لوی مخالف وو. د تاجکستان امنیتي ځواکونو نن سهار وختي د خپل هیواد په ختیځو برخو کې په کوم ځای کې چې د تیر میلادي کال په سپتمبر کې له وسلوالو ډلو سره یې جګړې کړې وي عملیات وکړل. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت ځواکونو د رشت په غرنۍ سیمه کې پر یوې ودانۍ چې وسلوالې ډلې پکې اوسېدي چاپه ولګوله. په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 9 تنه وسلوال وژل شوي چې ویل کېږي دوی د وسلوالو ملیشو د یو مشر طاهر یولداش پلویان وو. د تیر سپتمبر راهیسې د رشت په سیمه کی د نخوتو پترسکی شاوخوا سلطنه پوزی ملکی خلک او مخالف وسلوال وجل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هغه کمپاین په اړه خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې د دوو جرمني خبریالانو د خوشی کېدو په اړه کیږي. د خبریالان د هغې میرمنې د دوسیې په ارتباط په ایران کې نیول شوي چې په سنګسار محکومه ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست وویل جرمني باید د دې مسلې له سیاسي کېدو ډډه وکړي. دغه دوه جرمني خبریالان نږدې درې میاشتې مخکې په ایران کې د میرمن سکینې اشتیانی له زوی سره تر مرکې وروسته ونیول شول. میرمن اشتیانی د زنا په جرم په سنګسار محکومه ده. سلوتنو مشهورو جرمنانو چې په کیلوی تاجران، وزیران او د سپورت اتلان شامل وو د یکشنبې په ورځ پر ایران ټینګار وکړ چې د خبریالان را خوشی کړي. ایران دا تایید کړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې د یو شمیر غړو هیوادونو سفیران را بللي څو په ایران کې له اټومي تاسیساتو کتنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست وویل په دې بلنې کې د نړۍ د لویو قدرتونو استازي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې برخه لري هم شامل دي.
اقدام جدید دعوت از سفرای کشورهای مختلف برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای
مهمان پرستوایی زمنګل اټومي تاسیساتو د کتنې د پاره د بیلابیلو هیوادونو د سفیرانو بللو یوارې بیا زمنګ خنیت د همکاري او سولیزو اټومي فعالیتونو په ارتباط سرګند کړ. مهمان پرستیا تکړه په دې اړه په استانبول کې خبري شوې وي او ټاکل شوې چې دا کتنه د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې وشي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو ډیپلومات چې دا بلنلیکي کتلې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په فهرست کې د متحده ایالاتونو نو د شمالي کوریا په اړه د پالیسیو لپاره د متحد ایالاتو ډیپلوماټ ویل هیله مند چې د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه به ډیر زر جدي خبري وشي. ستيفن بوسور چې نن سیول ته رسیدلی د مخه تر دې چې سبا چین او بل سبا جاپان ته سفر وکړي او د شمالي کوریا پر مسایلو نورې خبرې وکړي، نن د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره غږیږي. د چین د صدر اعظم مرستیال علی کیکینګ نن هسپانیا ته په درې ورځني سفر ځي څو په دې خبري وکړي چې څنګه مدرید کولای شي له اقتصادي بحران راووزي. پیکینګ ویلي دی ته تیار دی چې له هسپانیا سره په هغو هلو ځلو کې د مرستو په برخه کې مثبت ګامونه اوچت کړي چې د هیواد د خپلو پورونو د ستونزو په ارتباط کوي. او یو ایغور ښځه چې وړم کال په چین کې په قومي شخړو کې د برخې لرلو په تور په اعدام محکومه شوې، د حکم عملي کېدلې ځنډېدلې دي. د آزاد آسیا راډیو چې متحد ایالاتي مالی لګښت کوي وای د دوهمه خزه ده چې د قومي لانجو پترس کې نیول کیږي او د اعدام په سزا محکومیږي. د 2009 میلادي کال د جولای په میاشت کې د ایغور مسلمانانو او هان چینایانو ترمنځ په اورومچی کې چې د جینجیانګ ایالت مرکز ده د نخوتو پترس کې شاوخوا 299 ول شول. دا په چین کې د څول سیزو پترس کې لښخړو ډکه سیمه بلل کیږي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږنیو مو بچو ده. د پنجاب والی نن په اسلام آباد کې په یو وسلواله حمله کې ووژل شو. د پیښو ته کتنه لرو او پاکستان کې روانو سیاسي حالاتو باندې د نور تفصیل د ترلاسه کولو لپاره تاسو کولی شئ چې په همدې خبرونه کې د پاکستان چاپ د معتبرو ورځپاڼو وروستي تبصره واوري. په پاکستان کې د سیاسي ناندرویو او امنیتي بي ثباتیو په اوج کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیات اسلام آباد ته تللی تر څو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د دغه هیات سفر به د افغانستان لپاره ګټه ولري. په دې ارتباط به د سیاسي څارونکو نظر واوري. په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د شکایتونو په ارتباط وروستي معلومات درته وړاندې کوو. د خبر په دې سات په مهمو خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د په پاکستان کې د پنجاب والی د خپل کور د اسلام آباد کې د خپل کور ترڅنګ په حمله کې ووژل شو. دا چې د دغه حمله جزئیات څه دي له هغه ځای سم خبريال مجبر رحمان انګار رپورت لري.
د پنجاب ایالت گورنر یا والی سلمان تاثیر په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د امنیتی مسولینو د معلوماتو لمخې پر نوموړي دغه برید د سې شنبې په ورځ مازیګر مهال د دغه خار په غسیمه کې شوی چې تر ټولو مسونه بلل کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی چې نوموړی د اسلام آباد په مرکزی سیمه کوهسار مارکیټ کې د ممتاز حسین قادری په نوم د خپل یو ساتونکي لخوا ووژل شو. نوموړي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې والی نهه ډزه ویشتل شوی چې په وینا یې ټول یې پر ستوني او سینه لګېدلې وې. دی وایي نوموړی له یوه واړه رستورانته تر راوتلو وروسته همدا چې خپل موټر ته پورته کېده د خپل یو ساتونکي تر بریل لاندې راغی. برید کوونکي وروسته په خپله خوښه خپله وسله پر ځمکه ایښې او ځان یې پولیسو ته سپارلی. د برید علت هم روښانه دی او هغه دا چې برید کوونکي ویلي چې ګورنر یې ځکه وژلی چې هغه اسلام ته د سپکاوي په بدل کې د مرګ سزا یو ناروا قانون باله. د پاکستان د اساسي قانون له مخې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي سزا مرګ ګڼل کېږي، خو نوموړی یو له هغو کسانو و چې له دغه قانون سره یې په ښکاره مخالفت کاوه. د رحمان ملک په وینا نوموړی له همدې عمله وژل شوی. سلمان تاثیر چې د پنجاب د واکمن حکومت یا مسلم لیگ نواز شریف تر ټولو سخت مخالف و او د کارپوهانو په باور د همدې مخالفت له امله د ولسمشر زرداری لخوا د هغه ځای د والی په توګه ټاکل شوی و، په داسې حال کې وژل شوی چې نواز شریف د پاکستان د وروستي سیاسي کړکیچ په اړه یوې غونډې ته د خپل ګوند دریز بیاناوه. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د پاکستان له واکمن ایتلافه د دوو ډلو په وتلو سره په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچ رامنځته شوی. سلمان تاثیر د پیپل ګوند یو له هغو مشرانو څخه ګڼل کېده چې په اوسنیو حساسو حالاتو کې د روان کړکیچ د حل لپاره د پام وړ هلې ځلې کولای شوې. نوموړی د پنجاب اوسیدونکی و او د پیپل ګوند په پخوانیو غړو او مشرانو کې شمار و. سلمان تاثیر خپلې لوړې زده کړې په لندن کې ترسره کړې وې او د سیاست تر څنګ یې د یوه وتلي سوداګر او صنعتکار په توګه لوی نوم درلود. نوموړی د 2008 کال د مئی میاشتې پر 15 نیټه د ولسمشر زرداری لخوا د پنجاب د والی یا ګورنر په توګه ټاکل شوی و. په داسې حال کې چې صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل حکومت د ژغورنې لپاره په منډو ترړو بوخت دی، د څارونکو په باور د سلمان تاثیر ناڅاپي وژنه به پیپلز ګوند ته ورپېښې ستونزې لا پسې زیاتې کړي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
په پاکستان کې د رپورټونو په حواله د حکومت مشر هڅه کوي چې په ائتلاف کې د ګډو ګوندونو د ساتلو په لاري په دغه هیواد کې د سیاسي وضعیت لا کړکېچن کېدو مخنیوی وکړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي پوره ډاډ لري چې صدراعظم یوسف رضا ګیلانی له حاکم ائتلاف څخه د متحده قومي غورځنګ ام کیو ام له وتلو سره سره په حالاتو برلاسه کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې سید یوسف رضا ګیلانی د سیاسي بحران د مخنیوي لپاره د اپوزیسیون له ځینې مشرانو سره خبري روانې کړې دي. متحده قومي غورځنګ دوهم سیاسي ګوند چې په تیرو دوو میاشتو کې له ائتلافي حکومت څخه د خپلو وتلو اعلان کوي. د ګوند د اکشن په پروژو ویل چې په دې هیواد کې د تیلو د نرخ د لوړېدو په ضد په اعتراض کې د اپوزیسیون لور ته ور اوړي. د رپورټونو پر اساس په دې ډول د سید یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ حکومت د پارلمان اکثریت له لاسه ورکړ. په پاکستان کې د دغو روانو سیاسي او امنیتي بحرانونو په اړه د دغه هیواد معتبرو ورځپاڼو څه تبصرې کړې دي. یو ور بیا مجیب الرحمن انگار د پاکستانیو معتبرو ورځپاڼو سرمقالې ګوري.
په پاکستان کې خبریدونکو ورځپاڼو نن خپل زیاتره مطالب په دغه هیواد کې لرامنځته شوي سیاسي کړکیچ وروسته له مخالفو ګوندونو سره د صدر اعظم د لیدو کتو او د حکومت او جمهوریت راتلونکي ته ځانګړي کړي. مشرق نادولتي ورځپاڼې لیکلي چې له واکمن ائتلاف د مولانا فضل رحمان او بیا د ام کیو ام ډلو له وتلو وروسته پارلمان او په مجموعي ډول جمهوریت له سخت ازمیښت او ان ګواښونو سره مخ شوی. ورځپاڼې لیکلي چې نوي سیاسي کړکیچ د صدر اعظم تر څنګ د اپوزیسیون ډلو په ځانګړي ډول د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ هم په سخت ازمیښت کې اچولې، ځکه چې دا مهال په ولسي جرګه کې واکمن حکومت په اقلیت کې پاتې شوی او د اساسي قانون پر اساس ټاکلې څوکۍ په واک کې نه لري، ځکه نو صدر اعظم باید د باور رایه ترلاسه کړي. خو د اپوزیسیون ډلو ترمنځ موجودو اختلافاتو یو نوی خطر رامنځته کړی او هغه دا چې که صدر اعظم د باور رایه ترلاسه کوي نو په مقابل کې باید د مخالف لوري یو کاندید هم ولاړ وي. ورځپاڼه د اپوزیسیون ډلو ترمنځ د اختلافاتو یادونه کوي او لیکي چې که چیرته د هغوی کاندید هم ټاکلی حد پوره نه کړي نو بیا به هغه څه رامنځته شي چې ویره یې لیدل کېږي. جنانا دولتی ورځپاڼې لیکلي چې د اپوزیسیون لیکو ته د متحده قومي غورځنګ او مولانا فضل رحمان تر اوښتو وروسته د دوشنبه په ورځ په لومړي ځل په ولسي جرګه یا قومي اسامبله کې د حکومت په نسبت د مخالفو سیاسي ډلو تله درنه وه. ورسپانی لیکلی چې په پرونی غونډه کې د اپوزیسیون غړو شمیر 104 او د دولتي هغو یوازې 55 تنه وو. ورسپانی لیکلی چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو د دولت پر ضد شعارونه ورکول، د نواز شریف ډلې وکیلانو د ماتم د علامې په توګه خپلې مټې په تورو ټوټو تړلې وې او غوښتنه یې کوله چې حکومت دې د نفتي موادو بیې بیرته راټیټې کړي. ایکسپریس ورسپانې بیا د جمهور رئیس آصف علي زرداری د وینا هغه برخه راخیستې چې پکې ویل شوي د ګیلاني حکومت به خپله موده چې 2 کاله یې پاتې ده پوره کوي. ورسپانې لیکلي چې جمهور رئیس زرداری صدراعظم ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی. نوای وخت نه دولتي ورسپانې بیا د اپوزیسیون له مشرانو سره د صدراعظم د ناڅاپي لیدنو په اړه لیکلي چې د نواز شریف ورور او د پنجاب اعلی وزیر میا شهباز شریف نوموړي ته ډاډ ورکړی چې جمهوریت ته د زیان رسولو یا په بله معنا د پوځي کودتا لپاره د لارې هوارولو په لړ کې به هیڅ ډول منفي ګام پورته نه کړي.
په پاکستان کې د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه مو دغه هیواد د څو معتبرو ورځپاڼو تبصرې واورېدې. په دغه هیواد کې روان سیاسي بحران ته په پام یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې کېدای سي اوسنی حکومت له وخت څخه مخکې د انتخاباتو ترسره کولو ته مجبور سي. دغه راز یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې امریکا به چې په سیمه کې خپل اهداف لري په امنیتي برخه کې د پاکستان پر پوځ تکیه زیاته کړي او دا به د دې سبب سي چې د پاکستان سیاسي رهبران له صحنې لرې سي او پوځ زیاته برخه ترلاسه کړي. د رویټرز خبري اژانس په دې ارتباط یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې رضوان مراد به وړاندې کړي.
د جنوبی آسیا د چارو کارپوهان وایي د پاکستان په سیاسي ډګر کې وروستۍ شخړې او ګډوډۍ به متحده ایالات دې ته وهڅوي چې د پاکستان د کمزوري ملکی حکومت په نسبت د دې هیواد پر پوځ زیاته تکیه وکړي. د صدراعظم یوسف رضا ګیلانی سیاسي ستونزې وروسته له هغې زیاته شوې چې په واکمن ائتلاف کې دوهم ستر ګوند ایم کیو ایم یا متحده قومي تحریک د یکشنبې په ورځ له حکومت څخه د وتلو اعلان وکړ. رویټرز خبری آژانس د چارو د کارپوهانو په حواله وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د طالبانو له تاوتریخوالي، سختو اقتصادي مشکلاتو او د وروستیو سیلابونو له امله د پیدا شوو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، ښایي صدراعظم ګیلانی به د اکثریت د نه ساتلو په صورت کې له وخت نه مخکې انتخاباتو سره مخامخ شي. دا چې په پاکستان کې د طالبانو خوځپل په اوسني وخت کې په دې هیواد کې د امریکا له مرکزي اهدافو څخه دي نو کتونکي وایي چې واشنگتن به د امنیتي مسلو په اړه د پاکستان پر پوځي ارګانونو زیاته تکیه وکړي او په دې برخه کې به د دغه هیواد سیاسي مشران نور هم له صحنې څخه لرې شي. د اټلانټیک سازمان د تینګ تانګ د سیډنیز مرکز کتونکي شجاع نواز رویټرز آژانس ته ویلي د پاکستان اوسنۍ سیاسي نارامي د اقتصادي ستونزو له امله ده او د دغه هیواد سیاسي او پوځي مشران د دې پر ځای چې د امریکا د پالیسۍ لومړیتوبونه په پام کې ونیسي په خپلو داخلي اندېښنو به زیات تمرکز وکړي. شجاع نواز وایي که څه هم چې په لوړه سطحه د امریکا پالیسي له پاکستان سره د اوږدې مودې په شراکت راڅرخي خو اکثره وخت د دې لپاره چې په متحده ایالاتو کې دننه سیاسي رضایت ترلاسه شي لنډمهاله ګامونه په خاص توګه پوځي سیاستونه ترسره کیږي. هغه وایي په داسې حال کې چې امریکا په راتلونکي جولای میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په ویستلو پیل کوي نو د پاکستان پوځ به د سیمې د امنیت په مسأله کې برلاسه وي او دا به د دې سبب شي چې متحده ایالات د پاکستان له پوځ سره معامله وکړي. دا بروکنگز سیډنیز مرکز کتونکي سټیفن کوهن رویټرز آژانس ته وایي د افغانستان په مسأله کې د پاکستان د ملکی حکومت رول ډیر کمزور دی او همدې ته په کتنې سره امریکا باید د دې هیواد له پوځ سره معامله وکړي. د نوموړي په وینا د ضرورت وخت کې به له ملکی حکومت سره هم خبرې کیږي خو ښاغلی کوهن وایي هغه نه پوهیږي چې واشنگتن د پاکستان له پوځ څخه څه توقع لري. په پاکستان کې سیاسي بحران په داسې وخت کې راپورته شوی چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ استخباراتي اړیکې کړکېچنې دي. په عین حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وان فلیپ کرولی ویل د پاکستان سیاسي شخړه د دې هیواد کورنۍ مسأله ده او امریکا یوازې له پاکستان سره پر خپلو اوږدمهاله روابطو تمرکز کوي. د تینګ تانګ څیړنیز مرکز یو څیړونکي لیزا کورتیز وایي په پاکستان کې اصلي مسأله د غلطه د ترورستانو پناهګاوي دي چې په ګاونډي افغانستان کې د متحده ایالاتو د اهدافو مخې ته خنډ ګرځېدلې دي. د نوموړې په وینا د پاکستان سیاسي مشرتابه ته چې څه پیښیږي هغه د افغانستان په مسأله کې او د ترورستي ډلو پر ضد مبارزه باندې کوم لوی اغیز نه لري ځکه دا د پاکستان پوځ پورې چې په مستقیمه توګه په دغو چارو کنټرول لري ارتباط نیسي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په ارتباط مسایلو ترجو خو بیا هم له پاکستان سره په ارتباط کې په داسې حال کې چې په پاکستان کې د رپورټونو پر اساس سیاسي ناندرۍ روان دي او وضعیت د بې ثباته کېدو په لور دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو هیئت نن اسلام آباد ته ولاړ ترڅو هلته په افغانستان کې د سولې پر حل ځلوله پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند وحید عمر په دې ارتباط پرون خبري رسنیو ته وویل چې پاکستان د طالبانو پر رهبرانو نفوذ لري او په دې پروسه کې د پاکستان همکاري مثبت اغیز درلودلی سي. خو آیا پاکستان به همکاري وکړي او کبي ونه کړي؟ او آیا د پاکستان همکاري څومره د کابل لپاره په عملی ډول ګټوره ده؟ د دې مسلې د لا روشانه کېدو په خاطر په کابل کې د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند د افغانستان پاکستان د چارو له سیاسي کارپو عبدالرشید وزیری سره مرکه لري.
د سیاسي چارو کارپو محترم عبدالرشید وزیری، په اوسنیو حالاتو کې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي سفر څومره مهم ده؟
د دې جرګې پلاوی هر چرته چې دي او د هر چا سره چې ویني دا ښه خبره ده، کدا نتیجه ورکوي او که نه ورکوي. مګر د دې جرګې په دې استقامت کې تلاش مثبت اړخ دا دی چې هغه څوک چې دلته اختلاف کوي په افغانستان کې جنگ مسلط کړی دی هغه نه څه ورک دي. جرګه مخ ور اړوي چې ته راځه چې هغه څه درنه ورک دي چې هغه درکم یا ته څه غواړې ستا خواهشات څه دي. نو په دې حساب باندې که هغوی هیڅ مطالبه ونه لري خو دا جنگ مسلط کړی وي، معنا دا ده چې هغوی د بل چا دپاره دا کار کوي، بله کوم هغه نه لري، پروګرام نه لري.
جناب وزیر صاحب، د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت به د دغه سفر نه څه لاسته راوړنې راوړي؟
غټه په لاسته راوړنه دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو آواز چې د مخالفینو سره دې جرګه وشي، هغوی سره د خبرې اترې وشي، دوی دا پیغام د ځان سره یووړ. مگر دا چې دا پیغام څو قوري دا به د قضیه بل اړخ دی. مگر افغانان خو د یو اړخ نه د سولې لاس ور وست کړی شو، بل اړخ دې ته څه جواب وایي دا په هغوی پورې اړه لري. مگر تجربې دا خو ولیده په دې اتو نو کلونو کې چې دا ډول حل ځلو کومه نتیجه نه ده ورکړې، دا سفر هم ممکن دا نتیجه ورنه کړي لکه څرنګه چې د دې نه وړاندې ډېر تلاشونه زی شوی دی. مگر پدې کې یو مثبت پوینټ دا دی چې افغانانو آمدګي وخوده چې موږ د سولې چارې ته که د چا څه مطالبات وي موږ راضیر یو چې وای ورو او یو بل سره نږدې شو.
د افغانستان پاکله د پاکستان له دریز نه مسلسل شکایتونه کېدل، آیا په اوسنیو شرایطو کې داسې امیدواري شته چې پاکستان به همکاري وکړي په دې سکه؟
په پاکستان کې بحران حالت ډېرې لوړې کچې ته رسېدلی دی او د ملکی حکومت نه هغه امید نشي کېدای چې د طالبانو په روغه جوړه کې به هغه موږ سره مرسته وکړی شي، ځکه چې د طالبان د ملکی حکومت په لاس کې نه دي، دا د آی اس آی او د پوځ د ادارې په لاس کې دي. که البته ملکی حکومت منتخب حکومت هغه په دې عقیده دی په دې کې هغوی صادق دي چې په افغانستان کې د روغه جوړه دې راشي، مګر دا د دوی په واک کې نه ده.
د افغانستان پاکستان د سیاسي چارو له کارپو عبدالرشید وزیری سره مو مرکه واورېده. او سم راځو په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط ورستو یو پرمختګونه ته. د ولسی جرګې د انتخاباتو د شکایتونو د څېړنې ځانګړي محکمې خبرداري ورکړی چې که د دوی پریکړې لامله د دوی د هرې پریکړې لامله په افغانستان کې ناوړه شرایط رامنځته سول نو د مسولیت به د هغو کسانو په غاړه وي چې دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. د محکمې د کابل د استیناف محکمې په تالار کې په همدې اړه یوه غونډه جوړه کړې وه، البته د محکمې چارواکو، او په دغې غونډه کې په یو شمیر معترضو کاندیدانو هم خپلې غوښتنې مطرح کړې. یو شمیر دغو معترضو کاندیدانو له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د دغې محکمې د کار له پای ته رسېدو نه مخکې دي د نوې ولسي جرګې د پرانیستلو لپاره هیڅ اقدام نه کوي. له کابل احمد زبیر ژمن نور تفصیل وړاندې کوي.
په داس هر کې چې ټاکل شوی شاوخوا دوه اونۍ وروسته جمهور رئیس نوې ولسي جرګه پرانیزي، د ولسي جرګې د انتخاباتو د شکایتونو څېړنې لپاره جوړ شوې ځانګړې محکمه ډاډ ورکوي چې د شویو درغلیو په اړه دوی ته رسېدلې ټولې دوسیې به وڅېړل شي. د ځانګړې محکمې غړو د سې شنبې په ورځ د کابل د استیناف محکمې په تالار کې له معترضو کاندیدانو سره د پېژندګلوي غونډه کړې وه تر څو هغوی ته د محکمې د بهیر په اړه معلومات ورکړي. د دې محکمې رئیس صدیق الله حقیق وویل چې دوی ته رسیدلې ټولې دوسیې به څېړل کېږي او خبرداری یې ورکړ چې که د دوی د پرېکړو له امله خطرناک شرایط رامنځته شول نو پړه به یې د هغو کسانو په غاړه وي چې په انتخاباتو کې د درغلیو مسؤلیت پر غاړه لري.
کمیسیون د انتخاباتو ته وایم احترام ورته لرم، کمیسیون د شکایاتو ته وایم د ملګرو په نمایندګۍ. که د محکمې د پرېکړې په رڼا کې محکمې خپله خواري وکړه او د هغې پرېکړې په رڼا کې فیصله وشوه او د هغې فیصلې په رڼا کې خدای نخواسته ناګواره حالات رامنځته شو، د دې وزر او مسؤلیت به د چا په غاړه وي څوک چې د دې جرم مرتکب شو، چا چې دا جرم کړی.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو د شکایتونو د څېړنو لپاره ځانګړې محکمه د سترې محکمې په وړاندیز او د جمهور رئیس په منظورۍ په دې وروستیو کې جوړه شوه. د دې محکمې رئیس وویل چې د لویې څارنوالۍ لخوا ورته په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو شاوخوا 400 دوسیې سپارل شوي چې نږدې 2000 مخه کېږي، خو د لوی د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې په شاوخوا 2 اونیو کې د دغو ټولو دوسیو څېړنه او په اړه یې پرېکړه کول د محکمې چارواکو او معترضو کاندیدانو ته ستونزمنه برېښي. له همدې امله ځینو کاندیدانو له جمهور رئیس نه وغوښتل چې د ځانګړې محکمې له پرېکړې مخکې د نوې ولسي جرګه په یاده شوې نیټې نه پرانیزي. له میدان وردګو ولایت څخه یو کاندید وحیدالله کلیمزي چې د محکمې په غونډه کې موجود و په دې اړه وویل:
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید پارلمان افتتاح نشي، رئیس جمهور باید د محکمې فیصلې ته غوږ ونیسي، پارلمان افتتاح نه کړ، ځکه دا موده ډېره کمه موده ده. د افغانستان د ټولو معترضو کاندیدانو غوښتنو ته فکر کوم په دغه محدود وخت کې ځواب نشي ویلی.
بلخوا د جمهوري ریاست چارواکو ویلي چې جمهور رئیس به له اساسي قانون سره سم په ټاکلې نیټې نوې ملي شورا پرانیزي، خو که چیرې د ځنډیدو په اړه د اختصاصي محکمې لخوا رسمي غوښتنه وشي نو بیا به پرې غور وشي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له مخکې نه د ځانګړې محکمې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې د انتخاباتو په اعلان شویو پایلو کې بدلون نشي راوستلی، خو د ځانګړې محکمې چارواکي بیا دا خبره ردوي.
په افغانستان کې د نافذو قوانینو پر اساس د ملي شورا د لومړۍ غونډې له رسمي دایرېدو سره د شورا ټول غړي قانوني مسؤلیت اخلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او د دې خبری مجله ورستای رپورت د ایکو یا د اقتصادي د سیمې د اقتصادي همکاریو د سازمان په بانک کې د افغانستان بانک د شامل دو په ارتباط دی. د افغانستان بانک رئیس نن په خبری غونډه کې وویل چې د افغانستان بانک به د ایکو سازمان د بانکي اسانتیاو د ترلاسه کولو لپاره تراتلونکو 5 کلونو $30 میلیونه دغه سازمان ته ورکوي. نور تفصیل به د دې مسلې ماریا صدیقي وړاندې کړي.
د افغانستان بانک چارواکي وایي هیله مند دي چې د ایکو سازمان په بانک کې د غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته دوی کولی شي چې د دغه سیمه ییز بانک له مالي او اعتباري امکاناتو ګټه پورته کړي. د افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ایکو د مرکزي بانک غړیتوب د سوداګرۍ په پراختیا، پانګونې، ترانسپورت، قانونو، کرنې او نورو برخو کې ګټور تمامېدای شي. ښاغلي فطرت زیاته کړه چې د ایکو بانک به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې مالي او اعتباري اسانتیاوې رامنځته کړي.
دی هغه مفاد داده چې پراتلونکی کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت د ایکو د پراختیایی بانک څخه په مختلفو پراختیایی او ترقیاتی پروژو کې ډیر سهل، آسان او ارزان قیمته قرضې او مرستې ترلاسه کولای شي. اوس د ایکو د پراختیا لپاره داسې یو هایوې نشته چې د افغانستان له سرزمین څخه عبور ونه کړي. د ترید او تجارت داسې یوه پروژه نشته چې افغانستان په هغه کې یو ډول نه بل ډول رول ونه لوبوي.
ښاغلي فطرت هم در زیاته کړه چې د افغانستان بانک کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې د نړیوالو مالي همکارۍ له لارې په نړیوالو سازمانونو کې چې هدف یې د پیسو او اقتصاد ثبات دی غړیتوب ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د ایکو سازمان له افغانستان سره د مرستو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. دغه کارپوهان زیاتوي چې د ایکو په بانک کې چې په 2015 میلادي کال کې جوړ شو او پانګه یې څه باندې $360 میلیونه ده، د غړیتوب ترلاسه کول یې نشي کولای چې د افغانستان لپاره ګټور تمام شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي چې د ایکو په مرکزي بانک کې د افغانستان بانک غړیتوب هغه مهال ګټور کېدای شي چې دغه بانک د ترانزیت او ترانسپورت د پراختیا په برخه کې خپله همکاري پیل کړي.
کچری ایکو کولاشی چخپل پرمختیای بانک او د خپل منافع او د تعریف لپاره یو سیاست اتخاذ کی د ترانزیت او د ترانسپورت لار ایجاد کی او خپل منافع هغه تعریف کی افغانستان کولاشی چې د بانک او د ظرفیت نه د خپل د ترانزیتی او د خپل د ترانسپورت او د لارو د اعمار لپاره د اقتصادي همکاری نه ګټه واخلي.
د افغانستان بانک باید ایکو بانک د غړي ټوپ لپاره پر راتلونکو 50 کلنو کې 3.5 میلیون ډالر دغه بانک ته د ضمانت په ډول ورکوي. اوس مهال ترکیه، پاکستان او ایران د ایکو د بانک غړي ټوپ لري، خو آذربایجان او قرغیزستان هم دغه بانک غړي ټوپ لپاره خپل تیاری نیولې ده.
سلام را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. با عرض سلام، 6:30 شام با وقت افغانستان است. آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی را ما امید مرزبان میزبانی میکنم. در این برنامه تا ساعت 7 با هم خواهیم بود. در صدر گزارش ها میشنوید که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از خارجی ها خواسته است تا در مسائل مربوط به تطبیق قانون اساسی افغانستان مداخله نکنند. و اما نخست سرویس خبری این ساعت با زرغونه منگل.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از خارجی ها خواست تا در زمینه تطبیق قانون اساسی افغانستان مداخله نکنند. توفه هایی که بر رئیس جمهور کرزی در این اواخر از سوی رؤسای جمهور و سران کشورهای مختلف جهان اعدا شده است، امروز بعد افغانستان بانک تحویل داده شد و والی پنجاب امروز در اثر فیر گلوله در اسلام آباد کشته شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از خارجی ها خواسته است تا در زمینه تطبیق قانون اساسی افغانستان مداخله نکنند. رئیس جمهور کرزی این درخواست را امروز در محفل هفتمین سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان در کابل ابراز داشت.
دوستای خارجی ما اینو میخواهی که اونا در این معامله درونی خانه ما بین مردم افغانستان و در تطبیق و پیاده کردن این قرارداد اجتماعی مردم افغانستان دست مداخله خود دور کن تا دولت ما به درجات تکامل بهتر برسه.
آقای کرزی از افغان ها نیز تقاضا کرد که در راستای تطبیق قانون اساسی کشور تلاش کنند. قانون اساسی کنونی افغانستان در زمان اداره انتقالی کشور به تاریخ 14 جدی سال 1382 شمسی از سوی صدها تن از نمایندگان مردم در خیمه تاریخی لوی جرگه در کابل تصویب شد و سپس از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح گردید. محکمه اختصاصی که به هدف رسیدگی به دهان حقوقی و جرمی کاندیدان معترض انتخابات افغانستان ایجاد شده، هشدار داده است که اگر در نتیجه فیصله آنان در خصوص این انتخابات وضعیت ناگوار در افغانستان به وجود آید، مسئول آن کسان خواهند بود که در انتخابات امسال تقلب کرده اند. این اظهارات را صدیق الله حقیق رئیس این محکمه امروز در یک دیدار با کاندیدان معترض انتخابات 27 استانبول در کابل ابراز کرد. وی علاوه کرد که روند بررسی دوسیه های کاندیدان معترض به طور شفاف صورت می گیرد. توفه هایی که بر رئیس جمهور کرزی در این اواخر از سوی رؤسای جمهور و سران کشورهای مختلف جهان به مناسبت های گوناگون اعدا شده است، امروز بعد افغانستان بانک تحویل داده شد. این تحایف شامل سکه های طلا و نقره و نشان های تاریخی می باشند. عبدالقدیر فطرت رئیس افغانستان بانک در این مراسم از سایر مقامات دولتی هم خواست توفه هایی را که به دست می آورند به این بانک تحویل دهند تا در آینده در موزیمی که ایجاد خواهد شد نگهداری شود.
ما تمامی تحایف را نگهداری میکنیم و اگر روزی قرار باشه که یک میوزیم ایجاد شود، ما حاضر هستیم که تحایف را به میوزیم تسلیم کنیم.
رئیس جمهور کرزی در گذشته هم تحایف را که به وی اعدا شده بود به افغانستان بانک تسلیم داده است. آقای فطرت گفت قبلا دکتر عبدالله و علی احمد جلالی وزرای پیشین خارجه و داخله کشور نیز تحفه هایشان را به این بانک تحویل دادند. هیئت شورای عالی اصل افغانستان عازم پاکستان شد. عبدالحکیم مجاهد عضو شورای عالی اصل افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این هیئت حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز در یک پرواز طیاره ملل متحد وارد پاکستان شد. آقای مجاهد علاوه کرد که در ترکیب هیئت شورای عالی اصل 16 عضو این شورا شاملند و تا به روز جمعه در پاکستان باقی خواهند ماند. ریاست این هیئت را برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی سال افغانستان به عهده دارد و این نخستین سفر خارجی اعضای این شورا به حساب می آید. انتظار می رود هیئت شورای عالی سال افغانستان به هدف جلب همکاری پاکستان در زمینه برقراری سال و ثبات در افغانستان و آشتی با مخالفین مسلح با رئیس جمهور آن کشور و سایر مقامات ارشد پاکستان دیدار کند. قرار است وزیر خارجه هند شنبه آینده به افغانستان سفر کند. آژانس خبری پژواک به نقل از اعلامیه وزارت خارجه هند خبر داده است که اس ام کرشنا وزیر خارجه هند بر اساس دعوت زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به این کشور سفر می کند. گفته شده وزیر خارجه هند در جریان بازدید دو روزه خود از افغانستان در مورد نقش هند در تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و برخی مسائل دیگر با مقامات افغان صحبت خواهد کرد. مقامات محلی خوست می گویند که امروز یک اختطافچی و دو ماین‌گذار را در این ولایت بازداشت کردند. عبدالحکیم اسحاق زئی، قمندان امنیه ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که این آدم ربا اخیراً شماره از کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی MDC را اختطاف کرده بود که به وساطت بزرگان قومی و تلاش نیروهای امنیتی رها شدند. رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید والی پنجاب امروز در اثر فیر گلوله در اسلام آباد کشته شد. جزئیات بیشتر حادثه در دست نیست، ولی گفته شده است که فیر گلوله هنگام صورت گرفت که موتر حامل والی پنجاب از یک بازار اسلام آباد میگذشت. بر اساس گزارش تلویزیون پاکستان، سلمان تاثیر با ضرب گلوله جراحت برداشته و در شفاخانه درگذشت. سلمان تاثیر از سیاستمداران با نفوذ مربوط به حزب بر سر اقتدار پیپلز پارتی بود. این حزب در حال حاضر با یک بحران سیاسی مواجه است، زیرا یکی از متحدین آن از ائتلاف بر سر اقتدار در پاکستان کنار رفت. نیروهای امنیتی در تاجیکستان عملیات نظامی را صبح امروز در شرق آن کشور انجام داده و 8 تندرو را به قتل رسانیدند. کشته شدگان شامل یک قمندان دوران جنگ داخلی تاجیکستان می باشند. این عملیات نظامی نیروهای تاجیک در درگ رشت صورت گرفت. وزارت خارجه ایران امروز هشدار داد که تلاش‌ها برای رهایی دو خبرنگار آلمانی که در ارتباط با مصاحبه با پسر سکینه محمدی اشتیانی دستگیر شدند شاید عواقب جدی را در قبال داشته باشد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که آلمان باید از سیاسی شدن این موضوع جلوگیری کند. دو خبرنگار آلمانی حدود 3 ماه پیش در ایران هنگام دستگیر شدند که با پسر سکینه محمدی مصاحبه می‌کردند. سکینه محمدی زن است که به جرم زنا محکوم به سنگسار شده است. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، آن کشور امروز تایید کرد چند تن از سفرای اداره بین المللی انرژی هسته‌ای در ویانا را دعوت نموده است تا از دستگاه‌های هسته‌ای ایران دیدن کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمان پرست چنین گفت:
اقدام جدید دعوت از سفرای کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای کشورمون یک بار دیگه اسنانیت کشور ما رو در رابطه با این همکاری و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های ما نشان میده.
قابل ذکر است که 6 قدرت که در مذاکرات روی برنامه اتمی ایران شاملند عبارتند از بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، ایالات متحده و آلمان. و خبر آخر که ایالات متحده آمریکا امروز تلاش‌ها در قزاقستان مبنی بر یک همه‌پرسی جهت تمدید میعاد ریاست جمهوری نورسلطان نظربایوف را مورد انتقاد شدید قرار داده و محکوم کرد. سفارت آمریکا در قزاقستان در یک اعلامیه گفته است چنین یک همه‌پرسی منتج به جلوگیری از انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان شده و یک عقب‌نشینی برای دموکراسی در آن کشور خواهد بود. در اعلامیه سفارت آمریکا در قزاقستان همچنان گفته شده است که آن کشور باید وجایب بین المللیش را احترام کند. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از زرخونه منگل شنیدید و در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز پذیرفت که خارجی ها در مسائل مربوط به تطبیق قانون اساسی افغانستان مداخله میکنند. وی گفت
و از دوستای خارجی ما اینو میخوای که اونا در تطبیق و پیاده کردن این قرارداد اجتماعی مردم افغانستان دست مداخله خود دور کنند.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز به پاکستان رسید. رئیس محکمه‌ای که به هدف رسیدگی به قضایای مربوط به انتخابات افغانستان ایجاد شده هشدار داد و گفت اگر در نتیجه فیصله این محکمه در مورد نتایج انتخابات وضعیت ناگوار در افغانستان به وجود آید، مسئول آن کسانی خواهند بود که در انتخابات تقلب کردند. گزارش ها مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از خارجی ها می خواهد تا در زمینه تطبیق قانون اساسی افغانستان مداخله نکنند. آقای کرزی که به روز سه‌شنبه یعنی امروز در محفل تجلیل از هفتمین سال روز تصویب قانون اساسی در کابل صحبت می کرد، از افغان ها و مقام های دولتی نیز خواست تا در راستای تطبیق قانون اساسی تلاش کنند. جزئیات بیشتر از سعید فتح محمد بها از کابل.
در مراسم تجلیل از هفتمین سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور کرزی پذیرفت که خارجی ها در راستای تطبیق قانون اساسی این کشور مداخله می کنند. در این مراسم که به روز سه‌شنبه به اشتراک شمار از رهبران جهادی سابق و بسیاری از مقام های دولتی در کابل برگزار گردید، آقای کرزی قانون اساسی موجود را یک قانون مناسب توصیف کرد و گفت که از 7 سال به این طرف برای تطبیق آن تلاش های زیادی صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان گفت که در این جریان برخی از مشکلات داخلی و خارجی در برابر تطبیق قانون اساسی وجود داشته است، اما در این راستا بر تلاش های افغان ها و مقام های دولتی و عدم مداخله خارجی ها تاکید کرد.
استقلالیت کامل ما را در تطبیق قانون ما از ما می خواهد و از دوستای خارجی ما اینو می خواهد که اونا در این معامله درونی خانه ما بین مردم افغانستان و در تطبیق و پیاده کردن این قرارداد اجتماعی مردم افغانستان دست مداخله خود دور کنند. دست بالاخرهشان وجود دارد تا این مملکت ما بچند و دولت ما به درجات تکامل بهتر برسد.
قانون اساسی کنونی افغانستان که دارای 12 فصل و 162 ماده است، در جریان حاکمیت دولت انتقالی به تاریخ 14 جدی سال 1382 هجری شمسی از سوی صدها تن از نماینده های مردم این کشور در خیمه تاریخی لویه جرگه در کابل تصویب شد و سپس از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح گردید. اما انتقادهای وجود دارد که مردم و مقام های دولتی در زمینه تطبیق این قانون اساسی تلاش های لازم را به خرج ندادند. در بخش از این محفل گلرحمن قاضی رئیس اداره نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز با اشاره به این مسئله گفت که در صورت عدم حمایت رئیس جمهور و مردم این کشور، آنها نخواهند توانست تا مسئولیت های خود را به صورت درست انجام دهند.
من و همکارانم از شما بزرگان، محترم خواهران و برادران می خواهیم که به خاطر تطبیق بهتر قانون اساسی از ما حمایت کنید. اگر شما از ما حمایت نکنید، این کمیسیون چی خواهد کرد؟ خاصتا حمایت جلال نواب کرزی صاحب بر مبنای قانون خیلی مهم است.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که تا هنوز هم هیچ مرجع تفسیر قانون اساسی در افغانستان وجود ندارد. عدم موجودیت این نهاد در جریان چند سال گذشته بعضاً سبب شده تا بر سر تفسیر برخی از ماده‌های قانون اساسی میان شورای ملی و حکومت افغانستان نیز مشکلات به وجود آید. هرچند رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانی خود در رابطه با ایجاد مرجعی به نام تفسیر قانون اساسی اشاره نکرد، اما گفت که موجودیت برخی مشکلات در برابر تطبیق قانون اساسی سبب شده تا یکی از ماده‌های مهم این قانون یعنی انتخابات شوراهای ولسوالی تا هنوز هم راه اندازی نگردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در گزارش شنیدید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از خارجی ها خواست تا در زمینه تطبیق قانون اساسی افغانستان مداخله نکنند. همین لحظه آقای احمد سعیدی، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، را با خود در تماس تلفنی از کابل داریم و نظر وی را در رابطه با اظهارات آقای کرزی میپرسیم. آقای سعیدی، شام بخیر. به نظر شما چه موارد مشخصی بودند که خارجی ها در تطبیق قانون اساسی دخالت کردند که امروز آقای کرزی میگه که دخالت نباید بکنن؟
بدون شک هم خارجی ها هم حکومت افغانستان در زیر پا کردن قانون اساسی رول عمده ای داشتند. هم خارجی ها و هم دولت آقای کرزی به خاطر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی که وقت زمانش برگزار نشد، قانون اساسی را زیر پا کردن. جناب کرزی که وزن بهتر می دانند کمیسیونی کمیسیون نظارت بر قانون سیاسی را طی 8 سال ایجاد نکردن که بالاخره این سال ایجاد کردن. این خودش از جمله قانون شکنی ها بود که باید به وقت و زمانش اونا ایجاد میکردن. پارلمان وقت افغانستان هم در این مورد قفلت کرد. مشکل اساسی است که در افغانستان ما باید عقب قانون حرکت کنیم، ولی متاسفانه نقابات رتبه ما پیش روی قانون حرکت میکنن و قانون میگن عقبی با بیا. تا وقتی که در افغانستان قانون حاکم نشه، یعنی تحکیم حاکمیت قانون مراد نشه، هیچ کس نمیتونه صلح بیاوره. اون چی که آقای کرده میگه است که خارجی علاقمند نبودن که شوراهای اصولی انتخابات شه. حتی شما دیدین بعد از اصراری که مربوط به قانون اساسی ما هست، بیشتر از اینکه قانون اساسی ما حکم کنه، شورای قانون اساسی ما حکم کنه، سفارت امریکا به رسمیت میشناسه، دفتر یونیما میگه مورد تایید ما هست، خود از اینا مداخله در قانون اساسی امور افغانستان.
بله، آیا این اظهارات آقای کرزی را میتونیم چنین تعبیر بکنیم که یک مشکل دیگه هم بین رئیس جمهور کرزی و خارجی ها با وجود آمده که او هم بالای تطبیق قوانین افغانستان به خصوص قانون اساسی افغانستان است؟
ما باید ایتو نباشیم جناب کرزی و ساری نیتو نکنیم که برخ خود برخوان خود بالای دیگر آقون ندیم. با همه اندازه که خارجی ها قانون اساسی را شکستندن، آقای کرزی هم شکستنده، بنابراین هر دو در قانون شکنی نقشی داشتن.
بله، و آقای سیدی از این موضوع اگر بگذاریم، موضوع دیگه داغی که امروز خیلی زیاد مطرح است و سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان و پاکستان هست که در رابطه با مسائل چگونگی مذاکره با طالبان در پاکستان با مقامات بلندرتبه پاکستانی مذاکره خواهند کرد. در حالی که خود پاکستان در یک بحران وجود داره، مشکل سیاسی در اونجا به وجود آمده، چطور این هیئت سفرش در پاکستان شما بررسی میکنید؟ آیا نتیجه شما ازش انتظار دارین؟
جناب مرزوان صاحب، اگر من بسیار خلاص بگم، نتیجه هرگز نیست. دلایل ما افغان ها کم طالعیم. اگر یک فردی را بگم که میگه نوبت که به ما رسید بلی را بلا نوشت، وقتی که هیئت ما میخواهد اسلام آباد بره، یوسف رضا گیلانی صدر اعظم اونا را دعوت کرده، هیئت ما یک روز بعد حرکت میکنه، حکومت پاکستان اکثریت خود از پارلمان بسمید از دست میده، یعنی آقای یوسف رضا گیلانی دیگه صدر اعظم نیست. امروز که هیئت ما پایش به اسلام آباد میرسه، سلمان تاثیر گورنر پرقدرت پنجاب به اسلام آباد کشته شد. شما میدونید که پیشتر آقای یوسف رضا گیلانی برای 4 روز ملاقات های رسمی خود در حالت تعلیق برآورد و همچنین حزب مردم پاکستان برای 2 هفته اعضای ملی در پاکستان اعلام کردند. همین از در فیصل آباد، لاهور، پنجاب دکانها برگرفته، خیرهای هوایی آغاز شده، وضعیت بسیار بحرانیه. بدون شک حیات افغانی که رفت، اول من باور ندارم که با مقامات روزی رتبه ملاقاتی کرده بتانن. اگر فرزن بتانن صدر اعظمی که در پارلمان اکثریت نداره، گورنری که حادثه‌ای که در حالت بحرانی است در پاکستان، فیصله ها و وعده های را که به حیات افغانی بده، او چی وعده خواهد بود و چی نتایجی خواهد داشت؟ بهتر است حکومت افغانستان اگر مذاکره کنه، به فوج پاکستان و استخبارات پاکستان بکنه. حکومت ملکی پاکستان تحت زامت یوسف رضا گیلانی رویه خوبی با اردو نداره و من باور ندارم که دوام ماموریتش در پاکستان دوامدار باشه.
بسیار تشکر آقای سیدی. احمد سیدی در یک تماس تلفنی از کابل با ما حرف میزد. آقای سیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان بود و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، با رادیو آزادی از کابل حرف میزد. البته نظر وی در رابطه با اینکه هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز به پاکستان رسید شنیدید. به نظر وی سفر این هیئت نتایج مثبت نخواهد داشت. اما از پاکستان خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه در رابطه به همین سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان گزارش می‌دهد.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان از سه شنبه وارد پاکستان گردید. رهبری این هیئت را برهان الدین ربانی، رئیس جمهور سابق افغانستان، بر عهده دارد. به قول زرای سفارت افغانستان در اسلام آباد، این هیئت 14 نفری بنابر دعوت سید یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، به این کشور وارد شدند و قرار است که با مقامات عالی رتبه حکومت پاکستان دید و بازدید نمایند. عبدالرحیم قطره، سکرتر اول سفارت افغانستان در اسلام آباد، به رادیو آزادی هدف اقامت 3 روزه حیات مذکور را در پاکستان، تپ و تلاش های آنها در مورد جلب حمایت کشور یاد شده از پروسه صلح در افغانستان خواند.
خود آقای استاد برهان‌الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح در رأس هیئت هستم و اعضای معیتیشون آقای عطاءالله لودین، آقای اسدالله وستان، آقای معصوم ستانکزی، آقای قیام‌الدین کشاف، آقای عزیزالله بن محمد، آقای غلام فاروق وردگ، ارسلان رحمانی، محمد امین وقاد، محمد اکبری، اینا اعضای چیز هستند. در حدود 13 الی 14 نفر از اعضای شورای عالی صلح هیئت معیتی شدند. برای 3 روز در پاکستان اسلام آباد اقامت دارند. برخی از احزاب سیاسی و مذهبی و مقامات غیر پاکستانی روی روند و پروسه صلح در افغانستان صحبت و مذاکره دارند.
و همچنان افزود که در طی 3 روز اقامت هیئت مذکور در اسلام آباد قرار است آنها با آصف علی زرداری رئیس جمهور، سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم، شاه محمود قریشی وزیر داخله، فهمیده مرزا رئیس پارلمان، عارف نایک رئیس سنا و برخی از احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان دیدار و گفتگو نمایند. ورود هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان در حال صورت میگیرد که دولت پاکستان خود با چالش های سیاسی و اختلافات حزبی دچار می باشد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز به پاکستان رسید. جریان سفر این هیئت به پاکستان را و بدون شک رویدادهای داغ که در این روزها در پاکستان رخ می‌دهد رادیو آزادی از نزدیک تعقیب می‌کند. برای شنیدن اخبار و گزارش‌ها در این مورد با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می‌ده و شما قضاوت بکنین. رئیس محکمه‌ای که به هدف رسیدگی به قضایای مربوط به انتخابات افغانستان ایجاد شده هشدار داده گفت اگر در نتیجه فیصله این محکمه در مورد نتایج انتخابات وضعیت ناگوار در افغانستان به وجود آید، مسئول آن کسانی خواهند بود که در نتایج انتخابات امسال تقلب کردند. خبرنگار رادیو آزادی احمد جکفر احمدی همین موضوع را از کابل گزارش می‌دهد.
کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال جاری هجری شمسی در افغانستان از سوی محکمه اختصاصی اطمینان دریافت کردند که به ادعاهای تقلب در این انتخابات در چوکات قانون رسیدگی می‌شود. صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصیه که برای بررسی دعاوی حقوقی و جرمی نامزدان ناراضی انتخابات امسال تأسیس شده، به روز سه‌شنبه در دیدار با شماری از این کاندیدان گفت که روند بررسی دوسیه‌های آنان به طور شفاف صورت می‌گیرد. اما آقای حقیق احتمال به میان آمدن یک وضعیت ناگوار را به دنبال فیصله این محکمه در خصوص انتخابات رد نکرد.
کمیسیون انتخابات تایوان احترام مرتلرم.
با کمال احترام که به کمیسیون مستقل انتخابات دارم، به این کمیسیون و به کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویم در صورتی که محکمه اختصاصی در مورد این انتخابات فیصله کند و به تعقیب این فیصله وضعیت ناگواری در کشور به وجود بیاید، مسئولیت آن به دوش کس و یا کسانی خواهد بود که مرتکب جرم شدند، خواه افراد حکمی باشند و یا هم حقیقی.
کاندیدان معترض شرکت کننده در این نشست در کنار استقبال از تعهد محکمه اختصاصی برای بررسی دقیق دوسیه‌هایشان خواستند تا پایان این روند شورای ملی جدید افتتاح نشود. وحید الله کلیمزی یکی از این کاندیدان است.
خواست و تقاضای ما در قدمه اول از جناب رئیس جمهور و قاضی قضات صاحب تشکر میکنیم که همچنین محکمه اختصاصی را به خاطر خواست و خواسته ملت و مردم افغانستان را ایجاد کرده و از محکمه محترم میخواهیم که و از جناب رئیس جمهور تا پیش از حکم محکمه از فیصله محکمه اختصاصی پاک پارلمان یا ولسی جرگه را افتتاح نماید.
این درخواست در حال مطرح می شود که گفته شده است رئیس جمهور کرزی تصمیم دارد به تاریخ اول دلو سال روان شورای ملی جدید را افتتاح کند. دامنه جنجال ها بر سر نتایج انتخابات امسال بعد از آن گسترش یافت که با وجود حمایت جامعه جهانی از این انتخابات، لوی سارنوال افغانستان این انتخابات را پر از تقلب و شرم آور خواند و خواهان ابطال نتایج نهایی آن شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی یا ایکو در شهر استانبول ترکیه، عضویت افغانستان بانک در بانک این سازمان پذیرفته شد. اکنون مقامات افغان میگویند مراحل اجرایی آن در حال نهایی شدن است و افغانستان بانک به زودی از سهولت های بانکی این سازمان مستفید خواهد شد. فیض الله قرداش و گزارش از کابل.
همزمان با تلاش‌های افغانستان بانک در جهت تقویه بانکداری در افغانستان، مقامات این بانک می‌گویند افغانستان پس از کسب عضویت در بانک سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو می‌تواند از تسهیلات اعتباری و مالی این بانک در حوزه‌های مانند رشد و توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانسپورت، معادن، زراعت و سایر بخش‌ها به صورت مؤثر استفاده نماید. عبدالقادر فطرت رئیس افغانستان بانک به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بانک ایکو با فراهم نمودن خدمات کم هزینه مالی و اعتباری ارزان در بخش‌های مختلف افغانستان را کمک خواهد کرد. آقای فطرت در ادامه افزود
دیگه مفاد داده که پراتلونکی که افغانستان اسلامی جمهوری دولت
مفاد عضویت در ایکو این است که در آینده دولت افغانستان از بانک انکشافی ایکو در پروژه های انکشافی قرضه ارزان قیمت و کمک های سهل را به دست آورده می تواند. در حال حاضر هیچ یک پروژه تجارتی در منطقه وجود ندارد که افغانستان به نحوه از آنها در آن نقش نداشته باشد.
آقای فطرت همچنان گفت مطابق به قانون در افغانستان بانک می تواند از طریق همکاری های بین المللی پولی عضویت در سازمان های بین المللی را که هدف آن ثبات پولی و اقتصادی باشد به دست آورد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
در مدت 6 سال گذشته تحت پروگرام خاص نظامیان آمریکایی بیش از 2 میلیارد دلار در 16000 پروژه زیربنایی مانند ساختمان مکاتب، سرک‌ها و کانال‌های آبیاری در افغانستان مصرف شده است. اما بعد از اینکه نظارت چنین پروژه‌ها به مقامات افغان سپرده شده، به علت عدم حفظ و مراقبت درست دوباره ویران شدند. غفور متین موضوع را در یک گزارش بررسی گرفته.
پروژه های زیربنایی که تحت پروگرام خاص نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان ساخته می شود، بعد از تسلیم دهی به مقامات افغان به علت نبود حفظ و مراقبت دوباره ویران و به مخروبه تبدیل می شود. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا گزارش داد. روزنامه می نویسد. به اساس راپور مفتشین آمریکایی، نظامیان آمریکایی در مدت 6 سال گذشته از طریق پروگرام اضطراری بیش از 2 میلیارد دلار بالای 16000 پروژه های بشری در افغانستان به مصرف رسانیدند. اما بعد از تسلیم دهی پروژه ها، مقامات افغان در نگهداری و حفظ و مراقبت آنها به مشکلات روبرو بودند. چنانچه از جمله 69 پروژه‌ای که در ولایت لغمان از طرف مفتشین خاص آمریکایی برای امور بازسازی افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته، نصف این پروژه‌ها به علت نبود حفظ و مراقبت دوباره خراب شده و یا به مشکلات مواجه می باشند. این پروژه‌های زیربنایی از پول 5 میلیارد دلاری که از سال 2004 میلادی به این طرف به قماندانان نظامی در عراق و افغانستان تخصیص داده شده تمویل گرفته است. روزنامه واشنگتن پست می‌افزاید ویران شدن دوباره پروژه‌ها در افغانستان در حقیقت یک چالش با استراتژی انتقال مسئولیت بیشتر به افغان‌ها حساب می‌شود. یک مقام ملکی آمریکایی که از گفتن نامش خودداری نمود می‌گوید حکومت افغانستان برای حفظ و مراقبت پروژه‌ها نه پول دارد و نه هم ظرفیت. عکس‌هایی که از پروژه‌های بازسازی مانند مکاتب، سرک‌ها و کانال‌های آبیاری گرفته شده و درج راپور مفتشین آمریکایی می‌باشد نشان می‌دهد که اکثر پروژه‌ها بعد از تسلیم دهی به مقامات افغان به علت عدم نظارت و حفظ و مراقبت خراب و به گفته روزنامه حتی به مخروبه تبدیل شده است. جنرال دیوید پیترویس، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان، در سال گذشته به مجلس سنای آمریکا گفته بود پولهای اختصاص یافته پروگرام خاص به قماندانان نظامی مؤثرترین وسیله برای رفع نیازمندی های مردم محل می باشد. به نوشته روزنامه، از مدت 2 سال به این طرف تلاش به عمل آمده تا این پولها به صورت مؤثر و شفاف به مصرف برسد. در عراق $3.5 میلیارد از طریق همین پروگرام به مصرف رسیده است. روزنامه واشنگتن پست در اخیر مقاله می نویسد به اساس دستور عمل تهیه شده، زمانی که والی، شاروال و یا سایر مقامات افغانی پروژه ها را تسلیم می شوند، باید یادداشت را امضا کنند که در آن تعهد شده برای فعال نگه داشتن و حفظ و مراقبت پروژه های تسلیم داده شده پول کافی در اختیار خواهند داشت. اما در ماه اکتبر، زمانی که 15 دوسیه پروژه ها در ولایت ننگرهار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، فقط در 2 دوسیه چنین یادداشت وجود داشت. اما جالبترین که در هیچ یک از این دوسیه ها گزارش رسمی به حکومت مرکزی یا ولایتی راجع به این که چی ساخته شده و چه مقدار پول در آن به مصرف رسیده وجود نداشت. لذا برای افغان ها بسیار مشکل است که بدانند از چیز باید مراقبت نمایند.
و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. ما امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت به شما آرزو داریم، ولی فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. خداحافظ.